د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا سره لمبن سلامونه ومني. وخت شبه 2:00 بجې په دې خبري غړي کې یو شمېر موضوعات لرو. د سر موضوع به جعفر اکسپرس نومي اورګاډي پیښوي چې هغه کم ځای ته ورسېده، په هغې باندې څه روان دي، څه خبرونه څه اداوي دي، او دغه راز د سوات کې د احتجاج په اړه هم راپور لرو. نور هم یو شمېر کورني او نړیوال موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې له بوروال کاکړ د سات تازه کورني او نړیوال خبرونه وو.
د مهمو خبرونو سره ټکي، بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړې ده چې له جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برمته کړې 244 امنیتي کسان یې ټول وژلې دي. د سوات په خوځخیل کې د پوځي کنټرولمنټ بورډ جوړېدو پر ضد بیا احتجاج شوی دی، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي دی داسې یو ښه موقع ویني چې د اوکراین او روسیې ترمنځ خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. اوس بشپړ خبرونه. بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړې ده چې له جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برمته کړې 244 امنیتي کسان یې ټول وژلې دي. له پاکستانه د بلوچستان د بیلتون لپاره جنګیدونکي د ډلې د مارچ پر 14 ناوخته په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د امنیتي کسان یې ځکه وژلې دي چې د دوی په وینا پاکستانی ریاست ته د بندیانو تبادلې لپاره ورکړی وخت پای ته ورسید، خو پاکستان ورباندې عمل ونه کړ. یا د ډلې ویلي چې پر دې مهال د دوی هم د 5 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وژل شوي دي. خو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف د مارچ پر 14 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې په دې برید کې 6 مسافر وژل شوي دي.
ټول شپږویشت مسافر وژل شوي دي. اوس سوال دا دی چې آیا دا شمېر لوړېدلی شي؟ نو ځواب یې دی چې هو، ځکه چې کوم 325 یرغمل شوي مسافر راخلاص کړل شوي دي، په هغوی کې 9 ژوبل دي. په وژل شوو شپږویشت مسافرو کې 18 د پوځ او ملشې سرتیري وو، 3 د ریلوې او نورو ادارو چرواکي وو، پاتې 15 ملکي کسان.
خو پاوز تر دې وړاندې د مارچ پر 12 په یو بیان کې ویلي وو چې د بلوچستان په بولان کې یې له موثره سوي اورګاډي ټول مسافر خوشی کړي او 3 مشکوک وسلوال یې وژلي دي. د دوی په وینا په هغو عملیاتو کې د اف سي ځواک 4 سرتیري هم وژل شوي وو. مشال رادیو دا پخلی نسی کولای چې د بلوڅ وسلوالو او که د پاکستانی پوز اداوي کړی دي. دا له هغه وروسته ده چې د بیلی په نامه د بلوڅو وسلوالې ډلې د مارچ پر 12 له کوټي څخه د لاهور پر لاره پېښور ته تلونکي جعفر اکسپرس اورګاډي د بلوچستان په بولان کې محاصره کړ، او دا وایي وکړه چې تر 200 زیات استخباراتي کارکوونکي او امنیتي سرتیري یې غمر کړي دي، او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې تر 100 زیات ولسي وګړي خوشي کړي دي. د سواد د خوځخیلی خلکو یو ځل بیا هلته د پوځي کنټرولمنټ بورډ پر ضد احتجاجي جرګه کړې ده. د مارچ پر 14 د جمعې له لمانځه وروسته سوي جرګه کې په ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی او د کنټرولمنټ جوړېدو پر ضد یې شعارونه ورکول. یو ځایي قبایلي مشر محمد اسیف خان جرګې ته په وینا کې ویل چې یو پلو د دوی مځکې ډېرې کمې دي، او بل پلو به یې د پوځي چاوڼۍ له جوړېدو سره ژوند ډېر متاثره سي. دوی ویل ځایي خلک به بیا هیڅ هم په خپل خوښه نسی کولای، بلکې د دوی په وینا هلته له ناستو پوځي چارواکو به پوښتنه کوي. په دې جرګه کې د دې لپاره یو کمیټې جوړه شوې ده چې خپلې غوښتنې یو ځل بیا له حکومتي او پوځي چارواکو سره شریکې کړي. د سواد د کابل او خوځخیلي خلکو تر دې وړاندې هم هلته د پوځي چاوڼیو جوړېدو پر ضد احتجاجونه کړي او غوښتنه کړې ده چې حکومت دې پوځ د دوی د مځکو له قبضه کولو منع کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وای د نور سیمو په څیر په سواد کې هم پوځي چاوڼۍ له قانون سره سم جوړیږي، او د دوی په وینا دا د سیمې د امنیت لپاره ضروری دي. په پېښور کې پر احتجاج ناست د کورمی د بګن خلک وایي حکومت له دوی سره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. د بګن بازار د دوکاندارانو او اوسیدونکو د پرلت یو ګډونوال حاجی جمیل د مارچ پر 14 مشال راډیو ته وویل چې له حکومت غواړي چې دوی ته د رسیدلي تاوان ازاله وکړي. دوی ویل د فرقیزو نښتو پر مهال د بګن پر بازار د سوي یرغل پر مهال یې 2 داسې مارکیټونه لوټ سوي او سوځول سوي چې 3 چاته وو. د ده په وینا د ټول بازار متاثره سوي او خلکو ته د تاوان ورکړل سي. دا له هغه وروسته ده چې د 2014 کال د نومبر په پای کې په کورم کې د فرقیزو نښتو پر مهال د ځایي خلکو په وینا بلواګرو د بګن بازار سوځولی او لوټلی و. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی و چې دګن په ګډون به په ټوله کورمه کې د رسیدلي زیان سروې کوي او متاثرونو ته به تاوان ورکوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د امریکایي چارواکو او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ له ښو او ګټورو خبرو وروسته د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې یو ښه موقع ویني. ولسمشر ټرمپ دا خبره د مارچ پر 14 پر خپله ټروت نومي ټولنیزه پاڼه په یو بیان کې کړې ده. نوموړي لیکلي، موږ د روسیې له ولسمشر پوتین سره پرون ډیر ښې او ګټورې خبرې درلودې او داسې یوه ډیر ښه موقع ده چې دا ویرونکې او خونړۍ جګړه بالاخره پای ته ورسیږي. نوموړي ویلي چې امریکا پر روسیې ټینګار کړی دی چې د اوکراین هغه په زرګونه عسکر پرېږدي چې د ولسمشر پوتین په وینا روسیو ځواکونو په کرسک سیمه کې ګیر کړي دي. اوکراین دا خبره ردوي چې ګواکې روسیې یې دومره عسکر ګوټته کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې بوروال کاکړ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، بلوڅ وسلوالې ډلې ادا کړي چې له جعفر اکسپرس نومې اورګاډي برمته کړي 244 امنیتي کسان یې ټول وجلي، خو د پاکستان پوځ بیا دا ادا رد کړي. د خبر پښتونخوا د سوات په خوځخیله کې د پوځي کنټرولمنټ بورډ جوړېدو پر ضد بیا احتجاج شوی. ځایي خلک وایي د پوځي چونډۍ له جوړېدو سره به یې ژوند ډېر متاثر شي.
که موږ کور جوړو د دې کرنل او د دې جرنل پو ته به کینو چې یاره موږ څنګه موږ ته نقشه راکړه، مال به هغه د خپلې مرضۍ نقشه راکوي او هغه موږ نه منو. په دې کې موږ هر قربانۍ ته تیار یو.
په پېښور کې پر احتجاج ناست د کورمی د بګن خلک وایي حکومت ته دوی ته د فرقیزو نښتو پر مهال د رسیدلي تاوان ازاله ورکړي. او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لاره لا هم تړلې پرته ده. د دې له کبله د امبولنسونو او ټیکسي ډرایوران هم اغیزمن شوي دي.
بس مونږ دا غواړو چې مونږ له امن پیښ شي او دا کم بارډر چې بند شوی دا کولاو شي زر تر زره.
او په پېښور کې پر احتجاج ناست د کورمې د بګن خلک وایي حکومت ته دوی ته د فرقیزن خطو پر مهال د رسیدلي تاوان ازاله ورکړي.
بازار د جوړ کړل شي، بازار د پندرانو ته خپل معاوضه ورکړل شي، کوم کورونه ړنګ شي هغه تعمیر لپاره شي کوونه ورکړل شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوس یو سم د خبرونې لومړی موضوع. اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واردل چې له پاکستانه د بلوچستان د بلتون لپاره جنگیدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای ادا کړي چې د مارچ پر 14 یې په بولان کې له جعفر اکسپرس نومې اورګاډي برمته کړي 244 امنیتي کسان ټول وجلي. د دوی په وینا دا کار یې ځکه کړی چې پاکستاني ریاست ته یې د بندیانو تبادلې لپاره ورکړی وخت ختم شوی، خو د دوی په خبره پاکستان ورباندې عمل ونه کړ. بلبلو د پاکستان د پوځ ویاند او د بلوچستان اعلی وزیر پرون په اسلام آباد کې د شریکي خبري غونډې پر مهال په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې شمیره خورا کمه یاده کړي. دوی په عین وخت کې تور پورې کړ چې په دې برید کې د هند لاس دی، خو د هند د بانو چارو وزارت دا تور رد کړی او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللي. په اسلام آباد کې د مشال دو خبریال راشد خټک پرې دا راپور رالېږلې.
د پاکستان د پوځ د امو اړیکو څانګې یعنی آی ایس پی آر مشر جنرال احمد شریف ویلي دي چې په ملک کې دننه او بهر به ترګران او د هغوی مرسته کوونکي نه پرېږدي. په 14 مارچ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه په بلوچستان کې په جعفر اکسپرس اورګاډي د بلوڅ وسلوالو د حملې او د مسافرو د ژغورلو دپاره شوي عملیاتو تفصیلات وړاندې کړل او ویل چې په اورګاډي د حملې سره د لوبې اصول بدل شول. جعفر اکسپرس اورګاډي په 14 مارچ لکویټې پېښور ته روان و چې د بلوچستان په بولان سیمه کې د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو محاصره کړو او مسافر یې یرغمل کړل. د دوو ورځو عملیاتو نه پس پوځ اعلان وکړو چې عملیات په بریالیتوب سره سرته ورسېدل او هلته موجود ټول 3 وسلوال ووژل شول، خو وسلوالو 1 مسافر او 4 د ملیشې سرتیري هم تر عملیاتو وړاندې وژلي وو. البته خبري غونډې ته د وینا په مهال جنرال احمد شریف د اورګاډي په پیښه کې د مرګ ژوبلې نوي ارقام وړاندې کړل او ویې ویل ټول شپږویشت مسافر وژل شوي دي. اوس سوال دا دی چې آیا دا شمېر لوړېدلی شي؟ نو ځواب یې دی چې هو، ځکه چې کوم درې سوه څلور پنځوس یرغمل شوي مسافر را خلاص کړل شوي دي، په هغوی کې اووه دېرش ژوبل دي. په وژل شوو شپږویشت مسافرو کې اتلس د پوځ او ملشې سرتېري وو، درې د ریلوې او نورو ادارو چارواکي وو، پاتې پنځه ملکي کسان. هغه وویل چې د اورګاډي د مسافرو نه علاوه نور درې د ملشې سرتېري هغه مهال ووژل شول چې د دوی په پوسته حمله وشوه. په دولسم مارچ یو بل د ملشې سرتېري هم په عملیاتو کې ووژل شو، او یو بل د ملشې سرتېري په اورګاډي کې فریضه ترسره کوله چې ووژل شو. د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو په یوه خبرپاڼه کې ادعا کړې وه چې دوی په اورګاډي کې سفر کوونکي د پوځ پنځوس مسافر وژلي دي. په خبري غونډه کې موجود د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل چې وسلوال په تش لاس خلکو حملې کوي او د خپلو حقونو ترلاسه کولو په نوم وسلواله جګړه کوي او په خلکو تشدد کوي.
تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کی سوسائٹی کو
ڈیوائیڈ کرے۔ دوی د پوهیدو ضرورت ته چې دوی د ټولنه څنګه ویشي، دوی په ټولنه کې څنګه نفرت خوروي، او د دغه نفرت بنیادی د پرمختګ نشټوالی او حقوقو وختلو باندې اخی دی. د حقوقو لپاره مبارزه پکار ده. میر غوث بخش بزنجو ټول عمر د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوله. ډاکټر عبدالملک بلوچ د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي. نور کمپرس ګوندونه هم د خپل حقوقو لپاره کار کوي. کوچا چې وسله راخسته ده، هغه د خلکو نه بیلول پکار دي. هغه او دوی یو نه دي ګڼل پکار.
ان کو تو مکس نہ کریں۔
جنرال احمد شریف دا تور هم ولګولو چې هند په بلوچستان کې د وسلوالو مرسته کوي، او د اورګاډي د پیښې په اړه هم دروغجن خبرونه خبرول. په اسلام آباد کې د دنیا نیوز د دفاعي چارو رپورټر محمد عمران مشال رډیو ته وویل چې د جنرال احمد شریف په خبري غونډه کې زیاتره هغه خبرې وې چې پخوا په رسنیو کې خپرې شوې وې، خو یو څو نوې خبرې هم پکې وې. په خبري غونډه کې نوې خبره دا وه چې پخوا به دوی داسې خلکو ته خپه بلوڅان، بلتون خوښي او شرپسند ویل، خو نن یې په ډاګه وویل چې دا ترهګر دي او د ترهګرو په شان سلوک به ورسره کیږي. خبري غونډې د ترګرۍ خلاف د پوځ هوډ ښکاره کړو، او دا یې په ډاګه کړه چې د ترګرۍ خلاف جنگ به په ټول طاقت سره دوام
لري. خلاف اوس کو کنټینیو رکھا جائے گا۔
اسلام آباد کې د پی کے پرس پر نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکی وی سی بابا مشال رډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د وسلوالو د فعالیتونو وخت ډیر مهم دی.
پریکوڈیک ریلوے ٹریک اور سی پیک ٹو اور ون کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع ہونا ہے۔
پریکوڈیک دا اورگاڑی پٹلائی اور دا چین پاکستان اقتصادی دہلیز پلوئی پروجو کار پیری دن کے دی بلوچ وسلوال دے حالات نے خبر دی، زکر پہ حملوں کی شدت راوست دے جعفر ایکسپریس تا حملے نے پس تا ریاست تا سخت عکس العمل امکان وو، اور دے خبری ونڈا کے خواہ عکس العمل تا اشارہ وشوا دا حالات و حل حقیقی چی پا بلوچستان کے دا روزگار حکیمیت اور حکومت مسئلے حل شی خودستی دستون زی حوار دل پا نظر نرہ
دکھائی دیں گے جن کی طرف پیشرفت ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔
په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټڈی د یو راپور تر مخه د تیر کال رسې د بلوس وسلوالو حملې ډېرې زیاتې شوې دي. تیر کال په نومبر کې په یو ځنمرګي برید کې د کویټې د اورګاډي په تمځای کې شپږویشت کسان وژل شوي او دوه شپېته ژوبل شوي وو. دغه شان په تیر اګست کې هم بلوس وسلوالو په بېلابېلو حملو کې لږ تر لږه پنځوس کسان وژلي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال ریډیو ته غوښتل ورته کو د خیبر پښتونخوا د سوات په خوازخیل کې یو ځل بیا خلکو د پوځي کنټونمنت بورډ جوړېدو پر ضد احتجاج کړی. دوی پرون د جمعې تر مانځه وروسته په یو جماعت کې راغونډ شوي وو. د صوبې پر حکومت یې له دې قبله نیوکې کولې چې ولې د دوی په سیمه کې د پوځي چونړۍ او کینټ اجازه ورکړي. ځایي خلک وایي د پوځي چونړۍ له جوړېدو سره به یې ژوند ډېر متاثره شي. د دوی په وینا ځایي خلک به بیا هیڅ هم په خپله خوښه نشي کولی، بلکې د دوی په وینا هلته له ناستو پوځي چارواکو به پوښتنه کوي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د نورو سیمو په څیر په سوات کې هم پوځي چونړۍ له قانون سره سمې جوړیږي، او د دوی په وینا دا د سیمې د امنیت لپاره ضروري ګام دی. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
جرګې ته د سیمې ګڼ مشرانو ویناګانو کې ویل چې د سواد ځمکې لګې دي، زیاتره د خلکو د کروندې او د اوسېدو ځایونه دي، او په دغې د دوی د ژوند تیرولو انحصار دی. د خوازخیل د زیخیل قام جرګې یو مشر محمد آصف خان په وړمۍ کې ویل چې کنټرولمنت بورډ جوړولو سره به په هغوی ډېر بندیزونه ولګي.
دا د دوی خپل یو حکومت جوړول دي. کله د لارې واک پستا نه وي، د اجرې واک پستا نه وي، د جماعت واک پستا نه وي، د پتی واک پستا نه، د میلما واک پستا نه، د تلو د تلو واک پستا نه. ستا چې کم دغه دي دا زمنګ زیتون دي، دا باختی چې کم دي چې د دې نه زمنګ ټول د کال هغه مدني، د دې واک پستا نه. په دې باندې وسط پر نشي کولای، په دې کې وته ډیران نشي دا کولای، تب خپل کور نه چي جوړولای تب خپل باندې نه چي جوړولای پدې ټول باندې مټکسي آیا تاسو دې ته تیار یې
د مټي اسلمه حمزه رحمان د کنټرولمنټ بورډ جوړې دور ست قاعده او قانون پاره ویل چې د اوسیدونکو جایدادونه او کورونه به د چاونې د پوسټ په مشر په اختیار کې وي
د ټولو نه غټه مسله هغه به کې د پراپرټي را چې مونږ پراپرټي کدا مونږ خرڅو یا اخلو نه دا مونږ نه په خپله مرضۍ باندې خرڅولی شو او نه په خپله مرضۍ باندې دا اخیستی شو د دې به مونږ تپوس کوو هغه چې د هغې کیڼ مشر کم جرنیلی یا کم کرنیلی یا کم میجری د هغه نه به مونږ تپوس کوو په دې کې بله اهمه مسله دا ده چې زمونږ پښتانه رونه چې کله جدا کېږي هر سړی په خپله مرضۍ باندې کور جوړوي اوس چې دا کنټرولمنټ بورډ جوړ شو په دې کې مونږ په خپله مرضۍ باندې هیڅ نشو کولی که مونږ کور جوړو د دې کرنیل او د دې جرنل پو ته به کېنو چې یاره مونږ څنګه مونږ له ته نقشه راکړه ما له به هغه د خپلې مرضۍ نقشه راکوي او هغه مونږ نه منو په دې کې مونږ احتجاج ته هم تیار یو په دې کې مونږ درنو ته هم تیار یو پدې کې مونږ هر قربانۍ ته تیار یو
جرګې ته د جمعیت علما اسلام ځای مشر مفتي اسد الله ویل چې د سوات ولست د پاکستان د بقا لپاره په ترهګرۍ کې قربانۍ ورکړي دلته یې د پاکستان بیرغ پورته کړی او دا کې ګڼ شمېر کورنۍ متاثر شوي خو بیا هم حکومت ترې ځمکې لاندې کوي
زمونږ نه په لکاو کنال ځمکه سینوړې ده مونږ د بدامنۍ سره مخ شوي یو مونږ د بدامنۍ ښکار شوي یو زمونږ خپلې خپلې مشران چې په هغو باندې به ډېرې کلي کورونه ښایسته وو هغه مړه دي شهیدان شوي دي اوس چې زمونږ سوال کوو په دې امن باندې زمونږ سپینګیري راغونډ شوی دي لوی راغونډ شوی دي واړه راغونډ شوی دي دا لوی جومات ډېر لوی جومات دی بره په چت خلک ناست دی په لارو کې خلک دی زمونږ ټول خلک راغونډ شوی دی او دا سوال کوو په پوره امن طریقه باندې کوو او هغه خپله جړه وویلا درته کوو دا زمونږ د مشران د دې جرګې دي دا ټول ناست دي د دو سره کېږي چې دو څه فیصله وکړه مونږ ته من وعن ټوله منظوره ده
جرګې په اخره کې د سیمې د مشرانو کمیټې جوړه شوه چې پکې هغوی ته د حکومت سره په کنټرولمنټ بورډ خبرې کولو اختیار ورکړی شو د ضلع سوات ډپټي کمشنر شهزاد محبوب لخوا د کنټرولمنټ بورډ جوړولو په اړه جاري کړی شي خبر پاڼه کې ویلی شوي چې د قانون مطابق د پوځي چاونۍ سره سم د کنټرولمنټ بورډ یا کینټ جوړولی کېږي او دا ګام د سیمې د ترقۍ او امن ټینګ ساتلو لپاره هم ضروري دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته غوږسته اوس راځو یو بل موضوع ته د خبر پښتونخوا د کوزې کورمې د بګن خلکو په پیښور کې د خپلې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دوی پرون مشال ریڈیو ته وویل چې حکومت لا دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې د فعالیت ګډونوالو مشال ریڈیو ته وویل حکومت غواړي چې دوی ته د رسېدلي تاوان ازاله وکړي دا له هغه وروسته چې 2023 کال د نومبر په پای کې په کورمه کې د فرقیزن خطو پر مهال د ځای خلکو په وینا بل وګرو د بګن بازار سوزول او لوټ کړی وو د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی وو چې د بګن په ګډون به په ټوله کورمه کې د رسیدلي زیان سروې کوي او له متاثرینو سره به مرسته کوي نور حال له پېښوره د غلام غوث په دې راپور کې
په پیښور کې د کوزې کورمې د بګن د متاثرینو احتجاجي کیمپ د تیرو 20 ورځو نه دوام لري دوی د کوزې کورمې په بګن کې د زیانمن شویو دوکانونو او کورونو د بیا ودانۍ لپاره د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي او په علاقه کې د روانو عملیاتو د ودرولو غوښتنه هم کوي د حجی جمیل په نوم یو احتجاج کوونکی د دغه غوښتنو په اړه وایي
نن بوده در نه ترغلی در نه مقصد مو دا سم کوم نقصانات شوی دي نقصانات مو کوغه کړی دي سن می جاغه نقصانات زلا وشي بازار د جوړ کړی شي بازار د پندرون ته خپل معایزه ور کړل شي کوم کورن اڑنګ شي دي هغه تعمیر د پاره شي کو نه ور کړل شي مو سره واده شي خو سه پرې شي مو ته ملاو نه دي شي مو دوا مارکیټو نه دي یار یو مارکیټ درې منزل او ټول کپڑے نه او د بجلی سامان نه دي نه دا کوټول اف شایلوټ شي
په دغه محل د ملک نور الدین په نوم د بګن یو متاثر شوی کس مشال ریډیو ته وایي
امور کې پخپلا څلور د قانون امور پخپلا ورګه وسولو توزه د پخاورونو ته کریانی نه مو ته پرچون د قانون ای کو وطن به داخله شو ټولو تور تر زمان ویارونه قوم کله وطن ټول غریبونو په بدیوم دی پرتی ته تاسو کې چې تاسو څنګه دا دی راغلی مو ته خیر دی نه نه راغلی روجا او ریزه وایسه فکر وکړه خو مجبورای نه راغلی مجبورای نه دا دینو چې کنی روجا ایوار روجا چوک په ډیر دوی کیا په ډیر غمتیا چوک بل ځګی نه متي خو مې دینم په دا دینو چې مو مجبور یو ملی پیسو مړ دی سړایو دی کوم نه منا تاون وی دی مو وشوالو مو کوم کلی وطن ټولو وشوالو پوځا کنه او وسا متا شمو ور کی ویلوړی وسا ور کی موسیدو پوځا کنه سمو دا کوم دا پریشانی مریشانی توسی گواہی دا پمو باند کای دا زور ظلم دی تای ما کو چا کوم ور سره وشو غا خاص وشوالو
حکومتي چارواکو په پیښور کې د بغن د دې متاثرینو د تازه سرګندونو په اړه سندي ویلي خو له دې وړاندې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور او نورو صوبایي چارواکو ویلي وو چې د کوهاټ د روستۍ امن لوازنامې په رڼا کې په کورمه کې د دایمي امن لپاره حکومت ګامونه پورته کول پیل کړي دي او د کوزي کورمی د بغن او د کورمی د نورو متاثرینو سره به حکومت د زیانونو د سروې مطابق مرستې هم کوي د کوزی کورمی په بغان کې د شوی زیانونو په اړه د سروې لپاره د کوهاټ د کمشنر په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه شوې و او د هغه کمیټې د سروې تر مخه په کورمه کې په پرقیس تاو تریخواله کې په بغان بازار کې د شپږو سوونه زیاتو دکانونو ته زیان رسولې شوې وو او د دریو سوونه زیات کورونه هم زیانمن شوي وو د فروری په 18مه نیټه د صوبایي کابینې په غونډه کې د کورمی د ټول صورتحال په اخلا چارواکو کابینې ته بریفینګ هم ورکړی وو هغه مهال د وزیر اعلی هاوس نه د خپور شوي بیان تر مخه د بغن بازار د بیا بحالۍ د کار د شروع کولو ژمنه هم شوې وه او د هغه خبر پاڼې تر مخه د بغن د بیا بحالۍ لپاره صوبایي حکومت ته د 480 میلیونه روپو د بجټ د انتظام کولو سپارښتنه هم شوې وه خو د هغې وروستو تر دې دمه یوازې د شوي زیانونو د سروې نه علاوه د بیا ودانۍ په کار کې څه پرمختګ نه دی شوی
دا مشال رادیو
اردوونکو اوس رزو یوې بلې موضوع ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د فروری پر 28مه تړل شوې د تورخم لار لا هم نه ده پرانستل شوې که څه هم د دواړو خواوو قبایلي مشرانو د دې مسلې د هواري لپاره جرګې کړې خو لا یې هم څه حل نه دی راوتلی د دې لارې تړل کېدو له کبله که یو پلو د تجارت په ګډون هر څه متاثره شوي نو بل پلو د امبولنسونو او ټیکسي ډرایوران هم اغېزمن شوي دی وایي حکومت دې دا لار زر تر زره خلاصه کړي چې د دوی روزګار بحال شي د دوی په وینا د دې لارې تړل کېدو یې ژوند ډېر متاثره کړي تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر ټولو مصروفه او مهمه لار بلل کېږي تفصیل د مشال ډیو خبریال فرحت چین وایي دی
د امبولانسونو ټیکسي موټرو ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې کله نه د تورخم دروازه تړل شوې نو د دوی کار هم ورسره ولاړ دی او بې روزګاره ناست دي
امام چې دلینه ما امبولانس چلوم مونږ غټي هم دغه ذریعہ ده ځکه چې دلته کم دا ټیکسیونو والا څنګه ته وویل داسې نور امبولانسونو والا ته وویل چې یاره دا چیرو چې داسې بس مونږ دا غوړو چې مونږ امن پیښ شي او دا کم بارډر چې بند شوی دا کولاو شي زر تر زره داسې مریضان به کېشته موشمانم بکشتاوی چا خما خو دلتا میاشت کې یو ځل رسی ګردو ولوی ډایلیسس ولمی پکې چاوډي روډي بمدا بارډر باندې همدا یو اسره یو دو همدا یو لار دی دو هر قسم بیماران شته د کې د ملي اپریشن مریضان شته د کې د رډو اپریشن شته د بدا کې هر قسم دا غریبانو دلتا همدا هغه باندې رسی چې پاکستان کې مونږ علاج وشي او خیل علاج وشي
زمانو محمد عمر دا زده امبولانس چلوم د 50 کلو نه نجیدا خو خپل ګاډه نه ده خو په مزدوري باندې پټره باندې پرسنټیج باندې خبره ده تنخم نشته ځکه چې باز غریبی ده چرته پیرا ټریپ نه ده ملاو شوې ده تورخم ده باندې دوسرا خو زمو په کار باندې ډیر اثر پریوته دي اکثر لا تورخم نه مریضان مراغل د دې خلکو کار بم کې دوه ده تورخم نه مریضان او خلکو کار بم کې دوه نو بهرحال لا پیل حل په ټپو باندې ده کاروبار ولاړ دی او زمو په کاروبار ما مزدوري ډیر اثر پریوته دي
تورخم دروازه د فبرورۍ 28مه نیټه د پاکستان امنیتی ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبان په صفر نقطه کې په لنجمن ځای کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او په کار دی لدې کارا ډډه وکړي افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او دا لنجمن ځای نه دی او پاکستان بے جوازه د تورخم دروازه بنده کړي د تورخم د کشالې له امله په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې سپکې او درنې وسلې هم کارولې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې د تورخم د کشالی د هواری لپاره د مارچ په 9 نیټه د دواړو خواو قومي مشرانو سوداګرو ترمنځ یو غونډه شوې او په دې غونډه کې سره په دې متفق شوی چې په تورخم کې به اور بند وي او دواړو خواو ځواکونه به په یو بل بریدونه نه کوي. په صفري نقطه کې د په نوو تاسیساتو جوړولو زر کار بند کړل شي او تورخم دروازه دې بغیر له څه شرطه خلاصه کړل شي. د دغې جرګې نه پس په تورخم کې وربند دی په نوو تاسیساتو کار ودرول شوی او دواړو خواو جرګې غړو د یو بل وړاندیزونه خپلو خپلو واکمنو سره شریک کړي. د دغې جرګې غړي وایي چې دویمې غونډې لپاره به زر نیټه او ځای وټاکي او هیله ده چې د تورخم په دې کشاله کې نور پرمختګ هم رامنځته شي او د تورخم دروازې د خلاصولو په اړه پکې دواړو خواو حکومتي چارواکي راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوښتل ورو درکو د خبريالانو نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې مېشت افغان خبريالان لا ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي. یت سازمان په بیان کې ویلي چې د شاوخوا 200 خبريالان د نور څه ترڅنګ اوس له مالی مشکلاتو سره هم مخ شوي. د خبريالانو مشال ریډیو ته ویلي چې د خپل برخلیک په اړه ډیر اندېښمن دي. دا برس حال کې دا چې دا خبريالان په ګڼ شمېر افغانان پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته راوتلي وو چې د نورو هیوادونو ته لاړ شي، خو اوس پاکستان ورته ویلي چې د مارچ تر پای دې له پاکستان ووځي. په نو حال په دې راپور کې
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې مېشت افغان خبریالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پینشن مې په ورځ د مارچ په 14 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې دا خبریالان چې شمېر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یو څرګنده بیلګه ده. په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال له 1.6 میلیون ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې مېشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمینه اسلام آباد کې مېشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نو په هر برخه کې دی ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي ډیر دي. په اوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دیو د ویزو ختمېدل دي چې دیو زیاتره ویزې ختمې شوې دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې مېشتي افغان خبريال فرشتي عزيزي هم ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېرې ستونزې لري. زه خپله په ټولنه کې یم، وینم چې څه حال مو دی. د افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. که ویزې دي باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کسه وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي. که څه هم د ناروغ یې ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوي او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملا بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ترجمن دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون دا راپور په داسې حال کې خپروي چې د پاکستان ترڅنګ افغان خبریالان په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي او په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو ستونزو شکایت کړی.
مشال رادیو ته وګستي او تاسو دغه د افغان خبريالانو په ستونزو خبر شوي چې پاکستان کې لڅ ستونزو سره مخ دي. وخت شوه 12 بجې. له بوروال کاکړ له خبرونو لنډي جوړو.
بلوچ وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې ل جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي برمته کړي. 244 امنیتي کسان یې ټول وشل دي. ل پاکستان د بلوچستان د بیلتون لپاره جنگیدونکي د ډلې د مارچ پر 14 نه وخت په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د امنیتي کسان یې ځکه وشل دي چې د دوی په وینا پاکستانی ریاست ته د بندیانو تبادله لپاره ورکړی وخت پای ته ورسید خو پاکستان ورباندې عمل ونه کړ. یا د ډلې ویلي چې پر دې مهال د دوی هم د 500 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وژل شوی دي. خو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف د مارچ پر 14 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې په دې برید کې 6 مسافر وژل شوی دي. د سواد د خوازاخیلي خلکو یو ځل بیا هلته د پوځي کنټرولمنټ بورډ پر ضد احتجاجي جرګه کړې ده. د مارچ پر 14 د جمعې لمانځه وروسته سوي جرګه کې په ګڼ شمیر خلکو ګډون کړی او د کنټرولمنټ جوړېدو پر ضد شعارونه ورکول. د سواد د کابل او خوازاخیلي خلکو تر دې وړاندې هم هلته د پوځي چاونیو جوړېدو پر ضد احتجاجونه کړي او غوښتنه کړي ده چې حکومت دې پوځ د دوی د مځکو له قبضه کولو منع کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د نورو سیمو په څیر په سواد کې هم پوځي چاونۍ له قانون سره سمه جوړیږي او د دوی په وینا دا د سیمې د امنیت لپاره ضروري دي. په پېښور کې پر احتجاج ناست د کورمی د بګن خلک وایي حکومت له دوی سره کړي ژمنې نه دي پوره کړې. د بګن بازار د دوکاندارانو او اوسیدونکو د پرلت یو ګډونوال حاجی جمیل د مارچ پر 14 مشال رادیو ته وویل چې له حکومت غواړي چې دوی ته د رسیدلي تاوان ازاله وکړي. دویل د فرقیزو نشتو پر مهال د بګن پر بازار د سوي يرغل پر مهال یې 2 مارکیټونه لوټ سوي او سوزول سوي چې 3 چاته وو. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په ټوله کورمه کې د رسیدلي زیان سروې کوي او متاثرونو ته تاوان ورکوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دای د امریکایي چارواکو او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ له شو او ګټورو خبرو وروسته د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې یو ښه موقع ویني. ولسمشر ټرمپ دا خبره د مارچ پر 14 پر خپل ټروت نومي ټولنیزه پاڼه په یو بیان کې کړې ده. نوموړي لیکلي موږ د روسیې له ولسمشر پوتین سره پرون ډېرې ښې او ګټورې خبرې درلودې او داسې یوه ډېره ښه موقع ده چې دا ویرونکې او خونړۍ جګړه بالاخره پای ته ورسیږي.
بوروال خبر تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړ. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځو د نړیوالې موضوع ته. په داسې حال کې چې د ټولې نړۍ پام په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف خبرو اترو لور ته وو، د منځنۍ آسیا دوو هیوادونو په خاموشۍ سره کار وکړ او سرحدي شخړې هوار کړه. دا خبرې اسانه نه وي او یوازې د یو بل د معاملی هواری شپږ میاشتې واغېستې. په دې کار سره دواړو هیوادونو د تیر وختونو ترخه هیر کړي او پر وړاندې د تګ هوډ یې څرګند کړي. آیا رښتیا به هم داسې وشي؟ په دغه د مشالې د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې شاهین بنیری درته مهم ټکي وړاندې کوي.
پراپور کې راغلی چې دا یو تاریخي لوزنامه ده او دغه وجه دا ده چې 3 کاله وړاندې د دې سرحد نیمایي نه یوازې لانجمنو بلکې په کال 2020 او 2022 کې دغلته خونړۍ جګړې شوې دي او دواړو خواو ته پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوې دي. سو ونه وروستو چې کله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړیتوب د شخړې د هواري لپاره غونډه کېده، نو د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د هغه قرغیزستاني سیال سودیر جاپروب یو بل ته لاس هم ورنکه. خو د مارچ په 12 چې کلا امام علي رحمان د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید، نو خپل کوربه ورلا درې ځلا غېږې ورکړې او د دودیزو نساګرو او موسیقارانو لخوا ورته هرکلی وویل شو. بل ورځ ورپسې دواړو مشرانو تړون لاسلیک او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوا سرحدي لارې سلور کال وروستو د لومړي ځل لپاره بیا پرانستل شوې. د کال 2020 څخه مخکې په پوله پیښې تر ډیره د ټیټې کچې شخړې وې، خو له دغې وروسته پکې د درنو توپخانو او ډرون الوتکو کارولو دا شخړه خونړې کړه او دواړو خواو ته درنه مرګ جوبلا واړوله. په کال 2020 کې سرحدي شخړې له 1,00,000 څخه ډیر خلک بې کوره کړل او د بشري حقونو د سار ډلې په خپل راپور کې د دواړو خواو لخوا د جګړې د قوانینو څخه جدي سرغړونې په ګوته کړې. دا سرکاري چې دواړو خواو ته د جګړې په نتیجه کې شوې بربادي د سیمې د دوو بېوزله هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو لپاره یو هڅونه وه، خو دا هر څه آسان نه وو. د قرغیزستان چارواکي وایي چې د یو پل د معاملې هواري شپږ میاشتې واخیستې او پاتې پلونه، لارې او جوړښتونه به دواړه هیوادونه په شریکه کاروي. په راپور کې راغلي چې د پارلمان لخوا د تړون د منظوري لپاره به لوړاندې هڅه کیږي چې مخالف اوازونه خاموش کړل شي. داسې وړاندې هم شوي دي لکه په کال 2020 کې د ازبکستان سره د نظری پلوه لږ جنجالي سرحدي معاملې سره مخالفت د جاپاروف رژیم لپاره لومړی اصلي ننګونه وه. د دې په جواب کې حکومت په پریکنده توګه استبدادي بڼه خپل کړه، په لسګونو کسان ونیول شول او مخالفت یو سره کرخه وګرځول شوه. بل لور ته په تاجکستان کې د واکبن رحمان کورنۍ ته د خلکو لخوا د سرحدي تړون مخالفت ناممکن ښکاري، ځکه چې هلته په تیرو لسیزو کې سیاسي مخالفت په بشپړه توګه له منځه تللی دی. د راپور تر مخه کچری په مرکزی آسیا کې د استبداد جوړوالی یو رجحان دی، نو د هیوادونو ترمنځ د بهرنۍ مرستې بغیر زیاتېدونکې همکاري یو مثبت کار دی. دا به په راتلونکي کې ولیدل شي چې دواړه هیوادونه به په سرحدي سیمو کې د اوبو، لارو او پلونو نورې لانجې څنګه هواري، خو د ستونزو د هواري نیت موجود دی او د دواړو هیوادونو د دښمنانو څخه په ملګرو د بدلېدو عمل به د مارچ په 1 د تاجکستان په خوجند ښار کې د ازبکستان سره په یو بېساري درې اړخیزه سرمشریزه کې نور هم پیاوړی شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اردن کو ل دمه مخې تاسې واردل د کرغستان او تاجکستان ترمنځ د پولیس خړی د هواری دو پاړه باندې شاهین بنیر تاسو ته راپور وړاندې کو او اوس راځو بلې موضوع ته. د خیبر د پاکستان په قومي اسمبلی کې د زیارت پورز حکومتي او مخالف ګوندونو غړو په هیواد کې روانو نه امنیو باندې تاوده بحثونه وکړل. د ترکین صاحب غړي شیرفضل مروت پارلمان ته وویل چې حکومت د ترګریز جنگ کې ناکامه شوې او باید د پوز مشران پارلمان ته راوبلل شي چې ترې پوښتنې وشي. په سینټ کې هم د عوامي نشل ګوند سینیټر عمر فاروق وویل چې بلوچستان کې د امنیت وضع ډیره خراب ده او دا د حکومت او ادارو ناکامي ښایي. خو بیا د دفاع وزیر خواجه سیف وویل کوټه کې د جعفر اکسپریس پیښې پر ضد عملیات د ترګری پر ضد جنگ کې یو لویه بریا ده. نور تفصیل پیښور د شبیر رمضان په دې راپور کې.
په کوټه کې د بلوچستان لیبریشن آرمی لخوا د سورلو ریل ګاډي محاصره کولو پیښې باندې په پارلیمان کې توده بحثونه دوامدار دي. دا زیارت پر د قومي اسمبلی غړي شیرفضل مروت په استخباراتي او امنیتي ادارو او په مرکزی حکومت د ترګری ضد جنگ کې د ناکامۍ تورونه ولګول او د دوی په پالیسیو سخت ټکونه وکړل. دوی ویل چې باید یاد ادارې خپل کار په صحیح ډول وکړي، کنی دا ډول پیښې به بیا هم راتلونکي کې کیږي او وایي داسې پیښې وروسته په پارلیمان کې تش قراردادونو باندې هیڅ نه کیږي.
پیش کرتے رہیں گے، مذمت ہی کرتے رہیں گے آنے والے واقعات کے لیے. کیا ہم نے اس میں ایک فکر نہیں ہٹ کر سکتے کہ جو فورسز ہیں دے شل ری
ہر وقت بدا قرار تھا دونوں اڑان دے گو اور مذمت بکو راتلون کی کدا سے پی خود مخنوی دے پارا آیا مونگا یو جملن شزیا تھا بولے چے کم امنیتی قوتوں نے دی براتلون کی دا سے بدو پی خود تھا اڑان دے چم تو برابر وی دک چدا بیا ہم کی گی دل تا حکومتی مشینری دے گدر دا چے کلا تا زو پل فرائض پسئی تو کا او چم تواری او اہلیت نہ ادا کوے نو ریاست او عوام به دا تماشا او دا تبعی بیا هم کیږي. مونږ خو استخباراتی ادارې سیاستدانانو پسې لګولی دي. دا به ډېره ښه وه که نن یو سنجیده هڅه شوې وی او د پوځ ټول مشران مو دلته راغوښتي وو. د دوو میاشتو دپاره خو تاسو پالیسۍ جوړوئ، کله رد الفساد کله ضرب اعظم. دې آپریشنونو مونږ ته څه نتیجې راکړې دي؟ ناکامه دي، ناکامه دي. د ترهګرۍ پر ضد زموږ جنگ هیڅ کامیابي نشته دی.
تغړول په سینټ کې هم د عوامي نېشنل ګوند سینټر عمر فاروق ویل بلوچستان کې حالات د اوس نه د اویا کال راسه خراب دي. د سیاست دانانو په وس کې هلته هیڅ نه وي، باید د دې ذمہوار نه پوښتنه وکړي شي.
پچھلے پندرہ بیس سالوں سے وہاں پہ ایف سی کو بٹھایا ہوا ہے، تو ہم کم سے کم آئی جی ایف سی کو بلائیں کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کس چیز کے لیے وہاں بیٹھے ہو.
مونگ ہلتا تیرو پنزل سو شلو کلونو رائے سے ایف سی کے نولے دا، نو کم از کم چھ آئی جی ایف سی رو گاڑو چھ تاسو ہلتا ستا ناستے ہے. ہلتا دارونا پختنا پکار دا چھ کور کمانڈر سے تاسو راشے مونگ لتفصیل راکھلے چھ دا بلوچستان والے تاسو دا لاسوزی. بلوچان خو پاکستان تسلیم کرده ہو، اگوی خود پاکستان برخه جوړ شو. نن غوی ولی په غرونو کې ناستی او د پاکستان مخالفت کوي؟ د دې ذمہوار تن چې ترسو تاسو نه روباسي د چاله وجه چې دا خلک په غرونو کې ناستی او دا څه شوی دی تر هغه بلوچستان څخه چې پاکستان هم نشي ټیکې دی.
نوڑ جاتوی حالت سیاسی حکومتونه په خواره سے بے واک دی، ولی پدے بابلہ دا پاکستان دا دفاع وزیر خواجہ آصف په قومی زملہ کے په جواب کے په مخالف گندونو سخت ټکونه وکړل چې گنی دوی دا پوس کردار نستائی او وای دا جعفر ایکسپریس پیخه ډیره په خو طریقہ امنیتی ځواکونو سر تر رسولی دا او دا تر هغه په چنګ غټه بریا وبللا.
دہشتگردی کے خلاف ہماری جو جنگ ہے اس میں یہ ایک بڑا مائل سٹون ہے جس کے اوپر
دا ترہگرے پزد زموچے کم جنگ دے پہاوی کے دا یو غٹا لاستروڑن دا چپا کم ٹول قام ویڑ کولی شی چمونگ دے جنگ کے کہ دا غشان پکلک ارادو سرا ٹول قام پل پوز سرا ولاڑیو او کچھرے مونگ دا یو ڈل پہیس نیو نمونگ با پرمختگ نشو کولی. خواجہ آصف په ټولو سیاسي ګوندونو غږ وکړو چې ترهګرۍ په دې مهم موضوع ټول یو موټی شي. د مخالفو ډلو تورونه او بیا حکومت سپیناوي نو شرونکي په دې بابله څه نظر لري؟ پاکستان کې واشنگټن پوسټ رسپان سره کارکونکي خبریال او شرونکي حق نواز په دې بابله وایي
پاکستان کې پیخه اوشي نو د پیخې نه پس پس غندنې شروع شي او بیا خاموشي شي. داسې هغه مستقل یو حل یا تګلاره ماته نه ښکاري. د بلوچستان د پیخه چې کوم رامنځته شوه د هغې نه پس موږ ګورو خلک لګیا دي خبره کوي خو په دې باندې تر اوسه پورې خاموشي ده چې د دې ناکامۍ ذمه دار څوک دي، تګلاره څه ده، د بلوچستان چې کومه مسله ده د هغې مسلې وجوهات څه دي، د هغې حل لاره څه ده. د خیبر پختونخوا کې که تحریک طالبانو د طرف نه کومه ستونزه ده د هغې حل لاره څه ده او یا د دې مخنیوي به څنګه کیږي. زموږ قومي داسې پالیسي ماته مخې ته نه ښکاري. تر اوسه پورې دومره مهمه مسله باندې نه د ټولو سیاسي ګوندونو یوه غونډه وشوه، نه د پارلمان په ګډه باندې غونډه وشوه.
په دې بابله د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په کوټه کې یو اعلی پایه غونډه ته د مارچ په 13 ویلي چې هوا تر هغه وخت پورې پرمختګ نشي کولی تر څو چې د بلوچستان او خیبر پختونخوا څخه ترهګرۍ ګواښ له منځه نه وي وړل شوی او د یاد اورګاډي د تختونې په څیر د ترهګریزو پیښو د مخنیوي لپاره په ګډه کار کولو غوښتنه هم وکړه. دوی زیاته کړه چې پاکستان تر هغې پرمختګ نشي کولی تر څو چې د بلوچستان پرمختګ د هیواد نورو صوبو سره یو برابر نکړلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اردن کو اوس رزوی بلی موضوع تھا د مارچ په 14 په خوست کې یو سوداګریز شرکت لسلو بے وزلا او غریب کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د برنامه تابعیا کوونکو ویل دا چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه لوړه ده، نو دوی خپل امکانات په کتو یو شمیر بیوزله کورنیو سره د دا ډول مرستو پروګرام لري. بل لوري ته بیوزله کسانو په دې مرسته خوښي څرګنده کړه، خو له نړیوالو بنسټونو اړوندو ادارو او پنګوالو یو غوښتل چې د لنډمهالو مرستو پر ځای دوی لپاره د کار او مزدورۍ دایمي فرصتونه برابر کړي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
په خوست کې پروژه کې له غریبو او بېوزله کسانو سره د خوراکي توکو د مرستو په دوام یو خصوصي سوداګریز شرکت سلو دا ډول کسانو سره د خوراکي توکو د بستو مرسته وکړه. د برنامه د منتظمینو په وینا په هیواد کې د بېوزلۍ لوړې کچې ته په کتو دوی د روژې په روانه میاشت کې یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په ورته توګه د مرستو د ویش برنامې لري. د یاد سوداګریز شرکت مشر شهاب الدین شهاب مشال روړی ته وویل
دغه غریب او بېوزله کسان چې دي دا د موږ همکار ملګرو قومي مشرانو سپینګیرو او د بانفوز اشخاصو لخوا چې واقعا مستحق په ساحه کې د خوست ټولو ولسوالیو ته شامل دي. مثلا د هر ولسوالۍ د هر ساحې غریبي وزله موږ په دې پروسه کې شامل کړی دی او د هغې ته مو د موادو توزیع پروګرام رسما له خوست آغاز کړی دی.
په ورته توګه بېوزله کسان په ځانګړي ډول روژې میاشت کې دوی سره دا ډول مرستې اړینې بولي او زیاتوي د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله کورنۍ خوراکي توکو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوست دوه تنه اوسیدونکو معلم جان او احمد یار وویل
دا د روژې مبارکه میاشت ده، دا بېوزله غریب خلک دي. موږ د نورو تجارو نه دا غوښتنه کوو چې د خلکو سره د غریبو د بېوزله خلکو سره مرسته وکړي.
دغه مرسته تقریبا موږ د کورنۍ فامیل 14 نفره یو او دغه 15 کیلو وړه دغه غوړي سامان موږ تقریبا د څو اندازه 15 ورځې شي. موږ د ولایتي مسؤلینو او نورو تجارانو مسؤلینو نه غوښتنه کوو چې د خپل افغان مظلوم ولسو لاسنیوي وکړي.
د خوست اوسیدونکي بیا د لنډمهاله مرستو پر ځای له نړیوالو بنسټونو اړوندو ادارو سوداګرو او پانګوالو غواړي چې د خلکو د اقتصادي ځان بسیاینې په خاطر هغوی ته د کار دایمي فرصتونه برابر کړي. د خوست یو اوسیدونکي هجرت ولی وویل
مؤسسې حکومت باید د افغانانو لپاره داسې کار وکړي لکه شرکتونه جوړ کړي چې ترڅو د زموږ د هیواد د ځوانان چې په هغې کې مصروف اوسېږي ترڅو چې خپل کارونه چې دي په خپله یې سرته ورسوي.
عموما پروژې میاشت کې د یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو په شان په افغانستان کې هم ځینې پانګوال او د خیر ښېګڼې بنسټونه خپلو امکاناتو ته په کتو بېوزلو سره مرستې کوي، خو په افغانستان کې د بېوزلۍ کچې ته په کتو یې په دې مرستو اړتیاوې نه پوره کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو ویلي سږکال د بودیجې د کمښت له امله به تر 2 میلیونو ډېر اړمن افغانان له بشري مرستو بې برخې پاتې شي.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاست کې لا کرای څه کوي سیاست څنګه کوي
ډیرو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان ولس مشر دی، د ټولواله خلک د سی پورته کړي کلاشن کوف غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسمې بجې اوریدای شي.
مشال رادیو ته غوږستی او سرزو یو بلی موضوع ته. د مارچ په 14 نیټه اسلام آباد کې د پاپولیشن کونسل لخوا آبادی زیاتېدو مخنیوي غونډه کې د ملک بیلابیل سیمو خبریالان ته ویل شوي چې هر کال پاکستان کې 1000 میندې د ماشومانو په پیدایش کې مري. په پاکستان کې په آبادۍ کې د زیاتېدو شرح د ایشیا په جنوبي ملکونو کې تر ټولو زیاته ده. په ټول ملک کې د آبادۍ کنټرولولو لپاره مناسب سهولیات نشته چې له وجې هر کال 38 لکه ښځې بچي ضایع کوي. دا غونډې ته مشال خبریال نیاز احمد خان اهم ورغلی و دا راپور یې لیږلی.
اسلام آباد کے د آبادی او وسیلو پاڑا کارکون کی د حکومت سره شریکا ټولنا پاپولیشن کونسل لخوا جوړ کړی شی غونډه کې د ملک بیرابیر سیمو تر څلوېختو پورې خبریالانو ته ویل شول چې پاکستان کې په تیزی سره آبادی زیاتېدو سره ګڼ شمېر مسلې او ستونزې جوړېږي. د دې ادارې میډیا ترجمان اکرام الحد وایي چې پاکستان کې د آبادی کنټرول کول لپاره مناسب سہولیات او طبي مرستې ورکوونکي نشته، چې له وجې هر کال یولس زره ښځې مور جوړېدونکي مري. دغرنګه هر کال اته دېرش لکه ښځې چې نه غواړي ماشومان یې پیدا شي ماشوم ضایع کولو لپاره بیلابیلې طریقې اختیاروي.
ہمارے پاس فیملی پلاننگ کی سہولیات میسر نہیں ہے، تو لوگ جو ہے نا ابارشن کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں فیملی پلاننگ کے لیے. آپ دیکھیں گے پاکستان میں
سمسره د خاندانی منصوب بندي لپاره سہولیات نشته، نو خلق معشوم زای کول دغه لپاره کاروي. په پاکستان کې اول 10% واده شوی جوړي غوړي چې خاندانی منصوب بندي وکړي، خو هغه سره سہولیات نشته. نو دغه وجه کچره خزا مور جوړي جون کی وي، هغه په غیر محفوظه طریقه معشوم زای کول ترپ ته لاړ شي. مو چې کوم شپيره جاری کړی دا باید دغه هم کمه ده، ځکه چې ډیر داسې کیسونه ریپورت کیږي هم نه. مو ته ټول نه زیات کار په دې پکار دی چې خلکو کې
اہم اس بات پہ کام کرنا ہوگا میڈیا کا، کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلائے.
اونڈا کے شریک تے پیخور خبریار اکرام اللہ مروت چی دا ریڈیو پاکستان پیخور سانگ پروڈیوسر دے ویل چی دا زیادی آبادی لوجہ گھنٹ میں ستونزی وی، او بیا د خیبر پختونخوا په کلیوالو سیمو کې د کم ماشومانو پیدا کولو ګڼ پیر وجې دي چې پکې ناپوهي هم شامل ده. دا کې خبریالان او په خصوصي توګه مقامي جوبو کې ریډیو ډیر ښه کردار ادا کولای شي.
زیاتره بچی دي د پاره راوړي چې هغه زیاته ګټه ورته وکړي، زیات روزګار ورته وکړي، کور ته آمدن راولي. خو تاسو ماته دا وایي چې یو مور لس بچی پیدا کی، نو آیا د لسو بچو ته به د خوراک پوره کی په لرې پرتو علاقو کې؟ د به هغه بچو ته تربیت کی دے تب روزگار وی؟ آیا دای بد پخپلوم د دې قابلیت وی چې دې بچو ته خوراک پوره کی؟ آیا د دې خپل خوراک هم پوره دی؟ آیا دې هم تعلیم یافته ده؟ آیا دې هم دومره تربیت حاصل کړی دی چې دې د ماشوم په کې په دې چیز باندې چې دې خطر تربیت وشي؟ نو ضرورت ده دې خبرې دې چې ریډیو استعمال شي او په آبادی متعلق پروګرامونه وشي، په دې باندې سړنه ریپورتونه نشر کړی شي.
د هم ټی وی پیښور څنګه مشر طارق وحید په دغه محل مشال ریډیو ویل چې آبادی کمولو لپاره خلکو کې پوهه راوستلو سره حکومت هم ذمہوارول پکار دی چې دې اړخ ته توجه ورکړي، ځکه دا وخت که د پاکستان آبادی سکم 15 کروڑ ده، نو کال 2050 کې به دغه آبادی دو دومره شي.
آبادی چې کوم د تیزی سره کوم دغه روان دي سره ګڼ شمېر رسونه مسلې رابرسره کی پای ګرځ دوه درې د پنه حکم یو خو د صحت مسلې دي، بل د نیوټریشن غذاییت زمونږ د ماشومان زمونږ د نوی نسل هغه خوراک هغه شان نه پوره کیږي، داغي د وجه هغه ذهني هغه شان ته ګروت نه کیږي، هغه کې هغه شان صلاحیتونه را بیدار کیږي، دای په ژبانه هم ډېرې مسلې رابرسره کی رہی، په ژوند کې مخ کې، په تعلیم کې، په عملي ژوند کې. دا شان انفراستراکچر چې کوم دی زمونږ د کلو زمونږ د ښارونو خاص کر هغه تباه کیږي، ڈرین سسٹم ہلتا نشتا، دا نکاسی آب، دا سپلائی سسٹم جکم دا غطا باقی گی دی کسا شک نشتا چی دا اسا پوری دا ریاست ترجیح ندا. کتا سو کوری پا این ایف سی ایوارڈ تقسیم وز ہم دا آبادی پا بنیاد بانی کی گیا، ہر سو بدا کوشش کی زخپل آبادی نورم سے ہوا کما اوغا زیاد نا زیاد شو کما، چی ما تب این ایف سی ایوارڈ کی حصہ زیادہ ملاو.
د آبادی کنټرول کول غونډه کې د خبریالانو په دغه اړه تجویزونه واغسته شول. غونډه سابیا کوونکی وایي چې دا کې به قابل عمل تجویزونه قانون جوړونکو ادارو ته ورلیږي، او د آبادی او وسیلو ترمنځ بیلنس په اړه به پالیسۍ جوړولو زور راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامگل زروار رکت خدای بنده.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال رادیو ته غوږستی اوریدونکو، اوس راځو دیتا چې د خبر پختونخوا په چترال کې د کلاشیانو کلنی میلا هغه منزل کیږي په میلا کې د کلاشانو مشران د نوی کال لپاره وړاندوینې کوي او خوشحالي مانځي. ځای اوسیدونکي وایي چې له تیرو کلونو پرتله سږ کال هلته کې بهرني او کورني سیلانیان ورغلي وو. د کلاشانو چاوموس دودیزه تہوار په اړه تفصیل ګلیاس باندې کوي.
د خیبر پختونخوا په کوز چترال ضلع کې کیلاشان هر کال د دسمبر په میاشت کې د چاموس په نامه مذهبي او دودیز تہوار لمانځي. دا دوه اونۍ پورې دوام لري او په دې کې بیلابیل مذهبي رسومات ترسره کیږي. په چاموس کې کیلاشان د نوي کال لپاره خوراکي توکي لکه پنیر، میوه، سبزیجات او نور شیان هم ذخیره کوي. د چترال ځای اوسیدونکو اشفاق احمد مشال اډو سره په خبرو کې د چاموس تہوار په اړه تفصیلات صدا سره شریک کړل.
او هغه کې قربانی هم دے دے براز دے 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 دغه دے الټر دے هغه کې دا قربانی کوي. بیا دې کې بچو د پاره دے بیا دې دا بيزه مزه چې کوم دے هغه د پاره هم دواګان دے بیا اخره کې دا دوداتو دے دوداتو دا تغزین دے بیا د مرغو مرغو د پاره هم دے دعا کوي یو ورځ هغه د پاره د غډېږي.
اشرف احمد ویل چې په چاموس تہوار کې ځای مشران چې ورته قاضیان هم وای د راتلونکي کال لپاره اټکلونه کوي. دا قاضیان څنګه کار کوي؟ اشفاق احمد زیاته کړه
قاضیان چې کوم دي سار مخمخ سار وختي وختي پاسي بیا به یو زید د برا هیل هغه ته زی بیا بدا د سوري تا کې نه ستې چې هغه ته نشانونه دی ورته هغه کې دا بیا کالکولیشن کوي. سوري جګې چې کوم دي دا یونیسکو هریټیج کې هم راغلی و کنه دا لیست کې دی یونیسکو انډنجرټ هریټیج لیست کې دی د سوري جګې چې کوم دي کنه ابزروینګ سن.
چاموس تہوار کې په دوه مونږ کې غیر کالیشان نه پرېښودل کیږي چې په رسوماتو کې برخه واخلي. اشفاق احمد وای په دې کې ځایي مشران ناشته کوي.
دې کې دا ایر چې کم دی کنه جی دې کې دا معلومه کې دا ایر څنګه تیریږي دا خو لکه خشکی والا ایر شي نه باران والا شي نه دې کې د دې بچو د پاره هم د دې یو ریچول کوي هغه څه ټیم کې کول پکار دی دا ټول ایئر چې کم دی کنه دې ټیم کې کلکولیشن کوي. دو سو قاضیان دی کې کینی تقریبا سلور پنځه قاضیان یو کلی کې دوا کلی نه دا کوي یو کاکال دی یو بارا برون کې دا کوي.
چاموس کلیشان لپاره مهم مذهبي تہوار دی خو په دې رسو کې د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنی او پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. چترال هم یو هغه سیمه ده چې له افغانستان سره پوله لري. په دغه سیمه کې هم په دې رسو کې وسلوالو بریدونه کړي ول. په چترال کې ځای خبریال ظهیر الدین مشال رډو ته ویل چې په سیمه کې نامنی نشته او دا ځل په ګڼ شمېر کې بهرني سیلانیان هم چاموس تہوار ته ورغلي وو.
چترال ته مکمل طور پر پوره من هي هم ته کوئی سره مسله هي نه بالکل
چترال په مکمل توګه پوره من لري. دلته داسې مسلې نشته. زه خپل د چاوموس ملي رپورټینګ لپاره ورغلی وم او الته بهرنیان هم او د هیواد له نورو برخو نه هم خلک راغلي
وو. بالکل کوئی حدشه نه یې کوئی ډر کوئی خوف نه یې.
خو اشرف احمد دې خبرې سره اتفاق نه کوي. دی وایي چې له نورو کلونو پرتله د بهرنیانو او مقامی سیلانیانو شمیر کې ډیر زیات کموالی راغلی دی.
یار بیخی دے کال چی کم دے بالکل زیرو دے ٹوریزم ہم زمون ونٹر ٹوریزم دے سو پدے میلا باندھی پروس کال کالم سو دے کال یو سو شو بکنگ آرام کینسل شو نور بیخی نشتا زیرو ٹوریزم دے لکا اس دا پنجابیان ہم ممنا دے یا رے گی کنا آرام ناراضی تو خیبر پختونخوا چی یہ چی کم دے کال دا فارنر ہم دیر تنگ گئی دا سیکورٹی والا آو دے پولیسان دا آخوا دے خوا یو انگریز ناراضی وار پسے شل پنځه پولیسان راځي نو با دې کې د سکیورټي تھریټ وجہ نه بالکل ټوریزم زیرو دی د کلاش کې.
چاموس د چترال په ټولو تہوارونو کې تر ټولو په زړه پورې دي. جونی په سړه هوا او واورو کې نڅا کوي او هلکان په جشن کې بیلابیلې ژمني لوبې کوي. سیلانیان هم د مشکلاتو باوجود د دې نندارې لپاره ورځي.
سندر خو ژوند دی او ژوند سندر دی
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خو وایډو نه ملاوي شې دی یو دلته چولې کارتم نو بس لګي کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کړی
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی
هنر لار تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری کړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.